په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو نیم ساعت ماښامنۍ خبري مجله زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د امریکا او ایران ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه د افغان حکومت خبرګون او دریز درته لرو. د ملکي تلفاتو په اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اندېښنې هم اوریدلې سي، او دغه راز به واورې چې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوی د افغانستان اساسي قانون بیا کتنې ته اړتیا لري. خو تر هرڅه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفی الله ستانک زیوړان نکوي.
سلامونه د خبرونو سره کې د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال سرور دانشوی په سیمه کې هر ډول ناسم چلند به افغانستان له سولې لیرې کړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وی د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې ته د اتن ګډا او اوزلوبه معرفي کړي چې د افغانستان د کلتوري میراثونو په توګه ثبت کړي. او نن د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د یو لوړ پوړي پوځي قمندان جنرال قاسم سلیمانی او څو نورو کسانو د جنازې مراسمو ته زرګونه خلک ورغلي وو. پوره خبرونه د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال سرور دانشوی په سیمه کې هر ډول ناسم چلند به افغانستان له سولې لیرې کړي. دا خبره نن په کابل کې یو کانفرنس ته وکړه.
بدون شک هر نوع برخورد خشن
لشک پرته هر ډول ناسم چلند او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل به په سیمه کې وضعیت لا کړکیچن کړي، او موږ په سیمه او نړۍ کې له سولې او ثبات لري او ستونزې به زیاتې کړي. موږ هیله من یو چې په سیمه کې تحولات به زموږ پر منفي هیواد منفي اغیز ونه لري او د افغانستان د سولې پروسه متاثره نه کړي. سرور دانش دا خبرې د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا په یو هوایي برید کې د ایران لوړ پوړي پوځي جنرال قاسم سلیمانی او څو نورو کسانو تر وژنې وروسته کړي. تر دې مخکې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی هم امریکا او ایران د خبرو له لارې د راپورته شوي لانجې هواري ته وهڅول. هغه ټینګار کړی و چې د افغانستان خاوره به د دغه هیواد د هیڅ ګاونډي پر ضد نه کارول کیږي. ایران ګواښ کړی چې د جنرال قاسم سلیمانی او نورو وژل شویو کلک غچ به له امریکا واخلي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې ته د اتن ګډا او اوزلو به معرفي کړي چې د افغانستان د کلتوري میراثونو په توګه ثبت کړي. دا خبره د یاد وزارت فرهنګي چارو مرستیال رسول باوري نن ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی باوري وویل د ملګرو ملتونو د علمي فرهنګي او تعلیمي سازمان یونسکو سره تر دې مخکې یوازې د جام منار او د بامیان ولایت د کلتوري حوزې په توګه ثبت رسیدلی دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي افغانستان له 15,000 زیات کلتوري میراثونه لري چې پکې تاریخي بناوی لرغونی سیمی او بیلابیل دودونه شامل دي. فرهنګیان بیا وایي په افغانستان کې روان جنگي وضعیت د دې لامل شوی چې د حکومت پاملرنه په یونسکو کې د افغانستان د کلتوري میراثونو ثبت کم کړی. په پکتیا کې پولیسو 303 کیلو چرس او یو اندازه وسلې نیولې. دا خبره د پکتیا د پولیسو ویاند سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته وکړه.
د عملیات په ځاځیاري ولسوالۍ اسکندرخېلو په سیمه کې ترسره شول چې په نتیجه کې 303 کیلوګرامه چرس نیول شوي، او د دې تر څنګ درې میرا کلاشینکوف یو دربین نیول شوي دي. د دغو موادو په تړاو تر اوسه پورې څوک نیول شوي نه دي، خو د امنیت قوماندانې هڅې روانې دي تر څو آمرینې هم پیدا کړي.
ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته نن د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د یو لوړ پوړي پوځي قمندان جنرال قاسم سلیمانی او څو نورو کسانو د جنازې مراسمو ته زرګونه خلک ورټول شوي وو. د دې مراسمو ګډونوالو د عراق ملي بیرغ او د هشتو شعبي یا د عراق د ولسی بسیج د ډلې بیرغ په لاس کې نیولی وو. دوی د بغداد له ډیپلوماتیکي ساحې یا ګرین زونه په عراق کې د شیعهګانو لپاره د دوو مقدسو ښارونو کربلا او نجف په لور لاریون هم پیل کړ. له لاریونوالو سره د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي هم یو ځای شو. د بغداد په هوایی ډګر کې د امریکا په هوایی برید کې د سپاهی پاسداران د قدس ډلې د قمندان جنرال قاسم سلیمانی، د هشتو شعبي ډلې د مرستیال ابو مهدی المهندس او څو نورو کسانو وژنه غندلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ ویلي د ایران پر جګپوړي پوځي مشر قاسم سلیمانی د برید امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. سلیمانی له شل کلونو راهیسې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره ترهګري هڅې کولې. څه چې امریکا وکړل باید کلونه وړاندې شوی وای تر څو د خلکو ژوند ژغورل شوی وای. د سلیمانی تر وژل کېدو یو ورځ وروسته امریکا نن بیا هم د بی پیلوټ الوتکې برید کړی چې پکې شپږ کسان وژل شوي دي. دا برید هم په عراق کې شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د پاکستان د پوز د روزنې د پروګرام د بیا پیلېدو اجازه ورکړه. دا خبره د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالۍ دفتر په ټویټر باندې لیکلې. په ټویټ کې راغلي د امریکا ولسمشر د ګډو لومړیتوبونو او د امریکا د ملي امنیت د پرمختګ لپاره د پوزونو ترمنځ د همکارۍ د غښتلي کولو په هدف د پاکستان د پوز د تعلیم او تربیې د پروګرام پیل ته اجازه ورکړه. د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مرستیالۍ الیس ویلز په حواله دا ټینګار هم شوی چې له پاکستان سره د امریکا امنیتي مرستې بل هم زندیدلی پاتې وي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د 2013 کال په لومړیو کې پر پاکستان د نږدې 1.5 میلیارډ ډالرو امنیتي مرستې وزنډولې. ترامپ ویلي وو پاکستان 15 کال امریکا تیریستې او 3.5 میلیارډ ډالر یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم ترې اخیستې، خو په عمل کې ترهګري نه ده ځپلې. پاکستان د امریکا د مرستو د بندېدو په خاطر له امریکا ګیله ښکاره کړې. او په استرالیا کې د ځنګلي سیمو اور ښارونو ته ورغلی او خلک یې له ګواښ سره مخ کړي دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن نن په دولتي تلویزیون کې په وینا سره وویل چې 3000 اور وژونکو د خپل فعالیت پیل کړی، څو د اور د لمبو مخه ونیسي. هغه وویل راتلونکو 40 ساعته به ډیر سخت وخت په مخ کې ولرو. له سپتمبر راهیسې په استرالیا کې په تیر بیا په نیو ساوت ویلز کې اور لګیدو شاوخوا 30 کسان وژلي او 1200 کورونه یې سوځولي دي.
خبرونه مولا زادي رادیو اوریدل. افغان حکومت هیله شي چې د ایران او امریکا ترمنځ د سیمه وضعیت افغانستان امنیت او د دغه هیواد د سولې پروسه متاثره نکړي. افغان ولسمشر دوهم مرستیال سروردانش:
ما امیدوار هستیم تحولات منطقه بر کشور ما تاثیرات منفی نداشته باشد و روند صلح افغانستان را متاثر نسازد.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د ملکي وګړو د ډېرې دوله کبله اندیشنه وشوه. د دې کمیسیون یو کمیشنر شکر الله مشکور د جګړې لشکلو خو غوښتل چې ملکي تلفاتو ته جدي پام وکړي.
د ملکي وګړو د ځان، مال او انساني کرامت په ساتنې په اړه دوی مسؤلیت لري او همدارنګه غوښتنه کوي چې هر څومره ژر د اوربند ته غاړه کېږدي تر څو د یو تلپاتې او عادلانه سولې ته ورسیږي.
خو د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي چې د افغانستان اساسي قانون بیا کتنې ته اړتیا لري. دا او که وخت نور راپورونه به په همدې مجله کې واورئ. ورڅو د خبرونې د سرموزوت افغان حکومت وای چې هیله لري د سیمې وضعیت د افغانستان امنیت او دغه هیواد سولې پروسه متاثر نه کړي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وای د قاسم سلیمانی د وژل کېدو پر سر د ایران او امریکا ترمنځ له نړیوالو قوانینو خلاف چلند به سیمه له سولې او ثبات لرې کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیا ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه شوه چې کدای سي په سیمه کې له رامنځته شوي وضعیت څخه ترهګري دلی ګټه واخلي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي واد پر ضد ونه کارول سي. فیروزه عزیز نور جزئیات راکوي.
ورستله هغه چې امریکا د جمعې د ورځې په سهار د عراق په هوایي ډګر کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو مشر قاسم سلیمانی په نخښه کړ، د افغانستان حکومت په سیمه کې د وضعیت د خرابېدو په تړاو اندېښمندي. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش چې د شنبه په ورځ په کابل کې یو غونډې ته خبرې کولې وویل هیله مند دی چې د ایران او امریکا ترمنځ شخړه د افغانستان پر امنیت او د دغه هیواد د سولې په پروسی منفي اغیز ونه کړي.
بدون شک هر نوع برخورد خشن و خارج از قواعد بین
له شک پرته هر ډول ناسم چلند او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل به په سیمه کې وضعیت لا کړکېچن کړي او موږ به په سیمه او نړۍ کې له سولې او ثبات لري او ستونزې به زیاتې کړي. موږ هیله من یو چې په سیمه کې تحولات به زموږ پر هیواد منفي اغیز ونه لري او د افغانستان د سولې پروسه متاثره نه کړي.
ښاغلی دانش پر افغانانو غږ وکړ چې بیان ازادۍ ته په درناوي او د هیواد ملي ګټو په پام کې نیولو سره د قاسم قاسم سلیمانی پر سر د ایران او امریکا ترمنځ پر شخړې تحلیل ولري. له دې سره د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ایزدیار ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې کیدای شي په سیمه کې له رامنځته شوي وضعیت ترهګري ډلې ګټه واخلي.
دا شخړې او دا مشکلات خو د منطقه کې رامنځته شوي دي، او په خاصه توګه د ایالاتو متحده امریکا او د ایران ترمنځ دا په منطقه کې منفي تاثیرات لري، او په خاصه توګه د افغانستان او زاغون دي هم سیاسي له لحاظه، هم د امنیتي او هم د سعودي له لحاظه. په خاصه توګه روسي ګروپونه د دې او ځان ګټه پورته کوي. د دې لپاره هم امریکا او هم ایران باید ګرمندشانه په دې مورد کې عمل وکړي او راتلونکي بحران څخه مخنیوی وکړي.
خغله ایزدیار د قاسم سلیمانی د وژل کېدو په تړاو د امریکا او ایران ترمنځ درمسته شوی کړکیچ پاړه د ولسمشری مړی له دریس هر کلی کوي. د افغانستان ولسمشری مړی په دې اړه په خپل اعلامیه کې ویلي، افغان خاوره باید د هیڅ ګوندی پر ضد نه کارول کیږي. د قاسم سلیمانی د وژل کېدو په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ولسمشر غنی سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي. ولسمشر غنی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له خغله پومپیو سره په خبرو کې د ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې به د دریم هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپل ټویټر پاڼه دا هم لیکلي چې د ایران د رژیم فعالیتونه په ټوله سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي، او امریکا به خپل خلک او ګټې خوندي ساتي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ازادي رادیو د سهار د وو بجو د ماشام تر وو بجو پرې په افغانستان کې نشرات لري. تاسو کولی سي چې زموږ خبرونه په ټوله وخت کې صفه وځي ووري. ورزو د خبرونه بل مطلب ته د افغان ولسمشر دوهم مرسیال وایي د افغانستان اساسي قانون بیا کتنې ته اړتیا لري. سرور دانش نن د هیواد اساسي قانون د تصویب د شپږم کلیز په مناسبت یو غونډه کې وویل چې په ځینو برخو لکه د تفسیر د مرجع او د اساسي قانون د اجرا د څارنې په برخه کې ابهامات موجود دي. لدې سره د ولسی جرګې مشر نیوکه کوي چې د اساسي قانون د موادو نقص په افغانستان کې له عمده ستونزو ګڼل کېږي. نور حال د خطر پر دې سپارپور کې
د افغان ولسمشر دویم رستیل سرور دانش سره لدې چې د افغانستان له اساسي قانون څخه دفاع کوي او دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو غوره اساسي قانون یادوي، خو ټینګار کوي چې دغه قانون باید له سره وکتل شي. خاغله دانش وایي چې د اساسي قانون د تصویب پر مهال د راتلونکو شرایطو په اړه خوشبینانه باورونه موجود و، خو اوس داسې ښکاري چې اساسي قانون د اجرا، تفسیر، د څارنې او د تفسیر د مرجع په برخه کې ستونزې لري. سرور دانش د شنبې په ورځ د اساسي قانون د تصویب د شپاړسمې کلیز په مناسبت جوړ شوې ناست کې وویل چې مناسب سیاسي هم نتی شرایطو د برابرېدو په صورت کې به اساسي قانون ته بیا کتنه یو پر ځای اقدام وي.
واقعا بسیار بجا خواهد بود کې مطابق
واقعا ډیر به پر ځای وي چې د اساسي قانون د لسم فصل لمخې د بیا کتنه لپاره چمتواله ونیول شي، تر څو پرته له دې چې دغه قانون لغو شي په هیواد کې یو ډول ثبات تجربه کړو.
له طالبانو سربیره چې د اساسي قانون له منتقدینو څخه دی په حکومت کې دننه هم دغه قانون له دوه ډول نیوکو سره مخ دی. یو شمیر په اساسي قانون کې د ریاستي نظام جوړښت مناسب نه ګڼي او په پارلماني جوړښت ټینګار کوي، خو یو شمیر نور به ادعا کوي چې د 1923 کال په اساسي قانون کې لاسوهنه شوې خو دغه ادعا تل رد شوې ده. د افغان ولسمشر دویم رسل سرور دانش چې د اساسي قانون د متن له اصلي لیکونکو څخه شمیرل کیږي د افغانستان اساسي قانون له اسلامي احکامو سره برابر ګڼي، او وایي چې د دې قانون په تصویب کې د افغانستان پندل شوی علما هم رول درلود. د خاغلی دانش په وینا کچیر وسلوال طالبان ادعا لري چې د افغانستان اساسي قانون له دینی پله وستونز لري، او له دې ډلې سره تر سولې ورسته قانون ټول لغوه یا ځینې مادي تعدیل شي دا په هیڅ صورت د منول وړ نه دی. د افغانستان د اساسي قانون په اړه یو بل نیوه کده ده چې د قانون په تیر شپاړسو کلونو کې په سم ډول نه دی عملي شوی. د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني د جرګې د شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې ورته نیوه کې مطرح کړی.
د اساسي قانون د پام وړ مواد په هیواد کې نه دی عملي شوی، په ځانګړي ډول د خاروالیو او ولسوالیو شوراګانو انتخابات نه دي شوی. یو شمیر وزارتونه لا هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، او ځینې تشکیلات د اساسي قانون خلاف فعالیت لري.
د افغانستان اساسي قانون په 1923 مریز کال کې د اساسي قانون د لوی جرګې لخوا تر 22 ورځې بحث وروسته په 12 فصلونو 112 په مادو کې تصویب او د همدغه کال د دلوي د میاشتې په 8 نیټه د وخت ولسمشر حامد کرزي لخوا تو شي شو. خو د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د اساسي قانون تر نافذېدو وروسته یو ستونزه دا و چې پر زورواکو سربیره د دولت درې ګونو قوو هم د قانون په وار وار تر پښو لاندې کړی. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال ترګندونې موارد لی چې وایي د افغانستان اساسي قانون بیا کتنې ته اړتیا لري. اوس به د یو شمیر عامو افغانانو څخه واورو چې د افغانستان د اساسي قانون په اړه څه نظر لري.
د افغانستان اساسي قانون په افغانستان کې لکه څنګه چې باید شوی وای نه ده پلی شوی، ځکه هغه کسان چې خپل قانون جوړوي نن سبا موږ دې شاهد استو چې دوی خپله هم له قانون نه سرغړونه کوي. هغه کړنې چې باید دوی نه باید ترسره کړي، دوی خپله په قانون کې یادونه کړې ده چې دغه عمل په قانون کې خلاف د قانون ده او دغه عمل باید ترسره نه شي، خو نن سبا موږ شاهد دي چې هغه عمل دوی خپله ترسره کوي.
خالد مومند یم. اساسی قانون په افغانستان کې لبد مرغه چې په ځینو مواردو کې هغه څه چې باید شوی وای نه ده تطبیق شوی، یعنی اساسی قانون په هغه صورت کې ټولو ته باید د منلو وړ وای چې د افغانستان په ټولو اتباعو باندې په یو شان توګه تطبیق یو پلی شوی وای، خو لبد مرغه په ځینو مواردو کې قانون د خاصو با نفوذ شخصیتونو لپاره تغییر کیږي یا دا چې نه پلی کیږي هغه ماده، یا ته د جزا په کوډ کې ورته تغییر راولي او حتی بل قانون ورسره په ټکر کې وي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
زموږ اخلاص د رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د ملکي وګړو د ډېرې دوله کبله اندېښنه وښوده. دغه کمیسیون یو ځل بیا د جګړې لشکل خو وغوښتل چې د ملکي تلفاتو مخنیوي ته جدي پام وکړي. د غوښتنو وروسته لاغه مطرح کیږي چې تازه د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په 2019 کال کې د طالبانو په حملو کې تر 2000 ډېر ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته ده. طالبان بیا دغه څرګندونې ردوي او د ملکي تلفاتو پړه پر افغان حکومت او بهرنیو ځواکونه اچوي. نور جزئیات رحمت الله افغان.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وای د ورسته یو شپږ میاشتو راپورونه او موندنې ښیي چې د ملکي تلفاتو کچه 8.6% لوړه شوې ده. د دغه کمیسیون منشي شکر الله مشکور د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او د جګړې له ښکېلو خواوې د اوربان غوښتنه وکړه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکي تلفاتو په تړاو باندې خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د جنگ په خوا باندې غږ کوي چې د جنگ په جریان کې د نړیوال بشردوستانه حقوقو اصول باید په جدي توجه او پاملرنه وکړي. د ملکي وګړو د ځان، مال او انساني کرامت د ساتنې په اړه دوی مسؤلیت لري او همدارنګه غوښتنه کوي چې هر څومره ژر دي اوربند ته غاړه کېږدي تر څو د یو تلپاتې او عادلانه سولې ته ورسېږي.
ښاغلی مشکور زیاتوي چې د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف جګړه ښارونو ته راښکل شوې او پیچلې شوې هم ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې په 2019 میلادي کال کې د طالبانو په بلابلو انتحاري منچاودنو او غلچکی حمله کې 2319 ملکی افغانانو ته مرجو بلاوخته. د دغه وزارت ویاندې مروه امینی ازادي راډیو ته وویل په دغه پیښو کې 2219 ملکی افغانان وژل شوي او 5102 نور ټپیان شوي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویاند دغه څرګندونې ردوي او وایي چې په همدې کال د افغان حکومت او بهرنۍ ځواکونو په حمله کې 8200 افغان ملکی وګړو ته مرجو بلاوخته. د زبیح الله مجاهد له لوري ازادي راډیو ته پر استول شوی پیغام کې راغلی چې په دې شمیر کې 5423 ملکیان وژل شوي او 3240 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونامه هم شاوخوا یوه میاشت وړاندې په یو راپور کې د ملکي تلفاتو د ډیری برخې پړه پر وسلوالو ډلو لکه طالبانو اچولې. خو یو نامه مخکې تر دې د ملکي تلفاتو په اړه په خپلو راپورونو کې افغان او بهرني ځواکونه هم د ملکیانو په تلفاتو کې ښکېل بللې دي. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم انتقاد کوي چې د جګړې ښکېلې غاړې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته پام نه کوي. د پوځي چارو کارپوه باری عارض:
هر طرف چې جګړه کوي باید د ملکي کسانو د خوندیتوب په حق باندې فکر ولري او اجرات وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې جګړه ډېره اوږده ده. د څلورو لسیزو را په دې خوا دوام لري، کله پر یو طرف کله پر بل طرف باندې، او په هر موقع کې هر ډلې ټپلې جلا جنگی جنایات مرتکب شوی دی.
د کورنۍ چارو وزارت دغه تازه موندنو پر بنسټ په تیر میلادي کال کې د افغان ملکیانو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت اگست و چې د دغه وزارت په وینا 302 کسان پکې وژل شوي او 103 شپته نور پکې ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد د شنبې پر ورځ خپل موجودیت اعلان کړ. په دې مناسبت جوړ شوې غونډه کې په لسګونو هغو کسانو چې پخوا تر دې د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې د افغانستان د اسلامي ګوند غړي ول ګډون کړی و. په دې اړه نور تفصیل خان محمد سندرا کوي.
د حزب اسلامي افغانستان د شوراګانو اتحاد چې د شنبې پر ورځ خپل موجودیت اعلان کړ وایي دغه شورا د هیڅ یو ګوند پر وړاندې نه ده جوړه شوې، بلکې هڅه کوي چې په افغانستان کې بیلابیل سیاسي ګوندونه او سیاستوال په ځان راټول او د افغانستان خلکو او سولې ته خدمت وکړي. د دغه شورا غړي جمعه خان همدرد وویل:
موږ رښتیا هم د ملت په توګه ونه شوای کولای چې په خپلو کې د اتفاق او اتحاد لپاره د خپلو شخصي، قومي، تنظیمي او یا مذهبي ګټو څخه لاس په سر شو. موږ باید په خپلو کړنو کې، خصوصا سیاسي کړنو، له سره کتنه وکړو، داسې لارې چارې راخپلې کړو چې په هغو کې زموږ د ملت خیر او د افغانستان خلکو ته د دې ناورین څخه د نجات زیری وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي افغانستان له غړیتوب نه د دغه ګوند په لسګونو کادرونو خپل بیلوالی اعلان کړ. ویل کېږي چې د حزب اسلامي افغانستان په دغو بیل شوو کادرونو کې پیژندل شوې څېرې فاروق وردک، جمعه خان همدرد، د ولسي جرګې پخوانی رئیس عبدالروف ابراهیمي، قاضی محمد امین وقاد، بشیر قانت، احسان الله، اکبر بارکزی او داسې نور شامل دي. آزادی راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي افغانستان نظر هم ولري، خو د دغه حزب مسؤلین وویل اوس په دې اړه هیڅ ډول نظر نه څرګندوي. جمعه خان همدرد د دغه اتحاد د موجودیت د پیلېدو په پرانیست غونډه کې ونه ویل شي د دغه اتحاد مشر څوک دی، خو د یاد اتحاد غړي قاضی محمد امین وقاد آزادی راډیو ته وویل د دغه اتحاد مشر جمعه خان همدرد ټاکل شوی او 15 مرستیالان لري. ښاغلی وقاد وړاندې وویل:
لږ کاله مخکې حکمتیار صاحب افغانستان کې حضور نه درلودلو. دا شورا موږ جوړه کړې وه، اتحاد شوراهای حزب اسلامي، د دې کې د افغانستان شموله سیاسي، قومي، جهادي، بدني دي. درسه مشر دی
دا په داسې حال کې ده چې د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ حزب اسلامي افغانستان هم په جلا توګه فعالیت لري. دغه حزب هم یو وخت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي افغانستان یوه برخه وه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه ودیر صافی وایي که دغه اتحاد د سولې، یووالي او اتفاق لپاره کار وکړي یو مثبت ګام دی، او که بیلوالی یوازې د ځواک د ترلاسه کولو لپاره وي اغیز به ونه لري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
اوس په فرهنګي موضوع ته ورسو. ایران تازه د ملګرو ملتونو سازمان د کلتوري میراثونو څانګې یونسکو کې د موسیقي آله دوتار د خپل هیواد د کلتوري میراث په نوم ثبت کړي، خو افغانستان ادعا لري چې د دغه ساز مبدا افغانستان دی. په دې اړه نور تفصیل د رحمت الله افغان په دې راپور کې.
افغانستان د څو زره کلن لرغونی تاریخ مخینی په درلودلو سره زیات کلتوري میراثونه لري چې یو شمېر یې له منځه تللي او ځینې نور یې هم د له منځه تللو له ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د معلوماتو پر بنسټ دغه هیواد له 5000 زیات ملموس او غیر ملموس کلتوري میراثونه لري چې لرغونی سیمې، تاریخي بناوې او بیلابیل دودونه ورکې شامل دي. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې تر اوسه دوی توانېدلی دي چې 1400 کلتوري میراثونه ثبت کړي او له ډلې له 8000 زیات میراثونه لوحه ګذاري هم سي. خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي مرستیال رسول باوري ازادي راډیو ته وویل تر اوسه افغانستان توانېدلی دی چې یوازې د غور د جامونر د کلتوري میراث او د بامیانو ولایت د کلتوري حوزې په توګه د یونسکو له نړیوال سازمان سره ثبت کړي. هغه وایي موږ دوه نور اثار کاندید کړي او اسناد مو ورته لیږلي. تمه لرو چې د راتلونکي کال په جلسه کې دغه مطرح شوی چې یو ملي اتن او بل هم بسکشي یا وزلوبه ده.
در جلساتی
یونسکو مطرح شو.
د ښاغلی باوري په خبره دوه نور کلتوري میراثونه چې یو د اتنګړه او بل هم اوزلو بده مستند سوي ترڅو د افغانستان د غیر ملموسو کلتوري میراثونو په توګه ثبت سي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي مرستیال په یونسکو کې د ایران د فرهنګي میراث په نوم دوته د موسیقي الې د ثبت په اړه وایي دوی په دې اړه نوموړي سازمان ته لیک استولی او له یونسکو یې غوښتي چې افغانستان د دغه ساز د مبدا په صفت وپیژني. دا د موسیقي الې په دې وروستیو کې ایران په یونسکو کې په خپل نوم ثبت کړی ده. ښاغلی باوري زیاتوي چې شاوخوا 14 نور فرهنګي میراثونه هم مستند او دې ته چمتو سوي چې په یونسکو سازمان کې ثبت نومند سي. نوموړي د کاریزونو د اوبو د ویش سیستم هم د کلتوري میراث په صفت یادوي او وایي چې دغه کلتوري میراث د یونسکو او جاپان په همکارۍ په دغه سازمان کې د ثبت په هدف مستند سوی. خو اوس پوښتنه دا ده چې په یونسکو سازمان کې د کلتوري میراث د ثبت معیار څه دی؟ د دغه سازمان د معیارونو له مخې یو کلتوري میراث باید انساني نبوغ او شاهکار ښکارندوی وي او یا په ځانګړي زمان او مکان کې د بشري ارزښتونو تبادلې په ګوته کړي. دا میراثونو کې ملموس او غیر ملموس فرهنګي میراثونه شامل دي. د اندېښې څېړنیز بنسټ موسسې رئیس حسین حیدربېګي ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان زیات کلتوري میراثونه لري چې باید په یونسکو سازمان کې ثبت سي، خو دولت زیات په روانه جګړه کې ښکېل دی او کلتوري میراثونو ته کم پام کوي. هغه وایي د لرغونو اثارو د ثبت او ساتنې په برخه کې زیاتې ستونزې لیدل کېږي. تمه لرو چې په لومړي قدم کې امنیت ټینګ سي، د اثارو د غیر قانوني کیندنې او غلا مخه دې ونیول سي او له یونسکو سازمان سره دې بحث وکړي. ښاغلی حیدربېګي د هرات د تیموریانو لرغونې تاریخي بناوې، په غزنی کې د غزنویانو د دورې لرغونې بناوې، په بامیان، کاپیسا، کابل او بلخ ولایتونو کې لرغونې اثارو ته په اشاره سره وایي چې دغه لرغونې اثار د حکومت د نه پاملرنې له امله د له منځه تللو په حال کې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي د نوروز دودیزه میله د مولانا جلال الدین بلخي مثنوي معنوي هم باید د سیمې د کلتوري میراثونو په توګه ثبت سي چې مبدا نننی افغانستان ده او یونسکو باید دا موضوع په پام کې ونیسي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو په دې شیبو کې به ستاسو راغلي پیغامونه سره وورو.
ستاسو له پیغامونو
زاد نگرهار ولایت دلالپی ولسوالی د ټکنالوژي د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما زموږ د افغانستان دولت او حکومت د درخواست او غوښتنه او تقاضا هم ده چې په زمونږ د سرحدي سیمې کوم نگرهار ولایت کې کوم موږ سرحدي سیمې د دلالپی ولسوالی کې دلته افغاني خطر نشته دي. دولت موږ باندې افغاني برخلاصه کړی ده او کلداري به تاسو نه استعمالوي. کلدار افغاني موږ سره لاول شتن دي. افغاني خلکو سره چې هغه دولت تنخواګانې اخلي او دولت کې کار کوي، موږ خو دولت کې موږ غریب خلک یو، دولت کې موږ څوک نه اخلي. دولت داسې خلک شته چې د هغه خلکو غم نه کوي، څوک یوه وجبه په دولت کې نه وجبي سره نورې کوي. غریب سړی بالکل څوک نه پولیس والی کې خبره مني، نه څوک په ولایت کې خبره نه مني. هغه تنخوا څه چې په تنخوا هغه کار نه کوي، هغه لږ یې کار کوي، لږ یې تنخوا دي. هغه خلکو سره اوس افغاني دي، اوس غریب خلکو بس خلک راخسي. زمونږ ګوره د پاکستان نه د پاکستان همدارنګ
پاکستان
دا اورور اوس کوم اکسادل ته چالو دی د شپې یو ولس بجې دی اورور سواریان در سره نه چې د بیرات کې نر داوت هغه پر دروازه باندې اله چور را ایستلی دی اورور ګرځ د سرق نه دروري دا اوس کوم اکساده راځي ورته ودرې بيجي 500 افغاني بيجي 600 افغاني بيجي 200 افغاني دا اوس کوم څه خوري چالو دی اورور ول پر مشران نه چلو بار به ودرو ترانسپورټ نکړی دی کتاب چا می ګرځ سم د لیسنس اسناد سره برابر دی بيجي 500 بيجي 600 دا هر ولایت پر ارجنجر باندې دا شروع چپاو شروع دی دا اوس کوم اقتصاد اورور
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د دوستان من نکم چې موږ ته مو پیغامونه راستولې و داتې موږ هم خبره کاو بیا هم ک چې په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو کولای شئ د ازادي رادیو سره شریکې زموږ د دې خبرونه د بیا ورېدو لپاره او د غرض خبرونو راپورونه مو کوړې بیا ولولې نو azadiradio.com ته ورسی. په دې سره زموږ د نن ورځې پښتو ماشمنې خبری مجله پای ته ورسیده. د دې مجله به سید سمیع بستر تړاندې کې اواسه خبرونه انتشار اخلي.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش. شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 است. صدای ما را از